آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا. د بلخ د استیناف په محکمه په برید کې 15 کس وژل شوی او 25 زخمیان دي. د ایران ستر مذهبي مشر وایي چې د اتومي پروګرام په سر لومړنۍ موافقه د دې ضمانت نه کوي چې وروستۍ موافقه به هم شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د حوثي یاغیان نه د ایران ملاتړ امریکا اندېښمنه کړې ده. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځایی اوسیدونکي وایي چې د ذوالفقار د پوځي عملیاتو له پای ته رسیدو سره سم په سیمه کې د دولت د وسوالو مخالفینو حضور بیا پراخ شوی او نامنی زیاته شوې ده. او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو د سیړلو لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې په دغو قراردادونو کې لږ تر لږه د سلو میلیونو ډالرو د غبن هڅه شوې وه. په دې حقله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوریدای شي. اوس حسیب الکوزی او زنزرانه یوسف سید ته خبرونه وړاندې کوو.
د بلخ د استیناف پر محکمې په وسطوال برید کې تر اوسه پورې 15 تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه 25 تنه ټپیان شوي دي. د کورونیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې درې تنه برید کوونکي وژلي دي. د مزار شریف د روغتون سرطبیب خواجه میر محمد فیض د دې شمیرې د څرګندولو په ترڅ کې د امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په ټپیانو کې ښځې هم شامل دي. خو د بلخ ولایت امنیتي مقامات وایي چې په دې پیښه کې درې تنه وژل شوي دي چې دوه تنه یې پولیس او یو ملکي وګړی دي. برید کوونکو چې پوځي کالي اغوستي او شمیرې تر اوسه څرګند نه دي د غرمې د مخه په 11 بجو د بلخ د استیناف د محکمې پر ودانۍ برید وکړي او نشته تر اوسه پورې ادامه لري. امنیتي ځواکونو د برید د پیل راهیسې د بلخ د استیناف د محکمې یو شمیر کارکوونکي ژغورلي دي. خو د امریکا ژغ خبریال د پیښې له ځای څخه په خپل رپورټ کې وایي چې برید کوونکو یو شمیر کارکوونکي یرغمل نیولي دي. طالبانو ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د پیښې ځای امنیتي ځواکونو محاصره کړی دي او اوس هم د سپکو او درنو وسلو د ډزو ژغونه اوریدل کیږي.
د دفاع د وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې نږدې د سلو میلیونو ډالرو غبن شوی. د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د تحقیقاتو هیئت نن په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په دغه فساد کې د وزارت یو شمیر جګپوړي چارواکي دخیل دي. هیئت سپارښتنه کوي چې په فساد کې ککړ کسان باید چې مجازات شي. د تحقیقاتو د پاره ټاکل شوی هیئت وایي چې د دفاع وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې چې نږدې یو میلیارد ډالر ارزښت لرو د فساد نښې لیدل شوي او په فسخ کېدو یې د سلو میلیونو ډالرو د زیان مخه نیول شوې ده. د ولسمشر لخوا د دفاع د وزارت د لوجستیکي قراردادونو په اړه د تحقیقاتو د هیئت مشر حمیدالله فاروقی د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې د خلکو کسانو نومونه وانخیستل. خو ویل چې ولسمشر ته وړاندیز کړی دی چې په دغو قراردادونو کې شکمن کسان له دندو لرې کړي. لوی سارنوالی ویلي دي چې تر اوسه ورته په قراردادونو کې د تورنو کسانو دوسیې نه دي ورسېدلي او د رسېدو سره به هغه په قانوني چوکاټ کې وسیړي. شاوخوا دو میاشتې مخکې ولسمشر غنی له هغې وروسته د دفاع وزارت د تیلو د ټولو قراردادونو فسخ کولو پریکړه وکړه چې په دغو قراردادونو کې د نورو وړاندیز شوو قراردادونو د نرخونو په پرتله د څه باندې 200 میلیون ډالرو توپیر تر سترګو شو.
د خوست په ښار کې په 14 کې 12 کسه ټپیان شوي دي. پیښه نن سهار د خوست د ښار د دواخانو په لاین کې سبې ده. په ټپیانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. د خوست امنیه قومندان مل پاسوال فیض الله غیرت مشال ریو ته ویلي دي چې چاودیدونکي مواد پر یو بایسکل باندې ځای په ځای شوي او کله چې د پولیسو رینجر ګاډۍ د پیښې له سیمې څخه تېرېدي 14 وسوه. په پیښه کې ټپیان روغتون ته انتقال شوي دي او چارواکي وایي چې د ټولو ټپیانو روغتیایي حالت ښه دی. د خوست امنیه قومندان دا هم ویلي دي په دې چاودنې کې سرتیرو ته هیڅ ډول زیان نه دی رسیدلی.
د افغانستان پوسټ په دروان اسای کال تر اخیره 15 نور هلیکاپټر او شل جنگی الوتکی ورکړی شي. د خبر د افغانستان د پوز لوی درستیز شیر محمد کریمین افغان پوسټ د شپږو امریکایي هلیکاپټرو د سپارلو په مراسمو کې وکړه. شیر محمد کریمی ویل چې دغه MD 1513 F امریکایي هلیکاپټر په افغانستان کې چې وګرنه هواد دی ډیری موثر وی.
د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې د یو سدونکو وایي چې د ذوالفقار د پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو سره سم په سیمه کې د دولت د وسلواله مخالفینو حضور بیا پراخ شوی دی او ناامنی بیرته ډیره شوې ده. خو د کورنیو چارو وزیر د چهارشنبه په ورځ په هلمند کې ذوالفقار په نامه د دوه میاشتنی پوځي عملیاتو د پای ته رسیدو د اعلان پر وخت وویل چې د دولت د وسلواله مخالفینو او مافیایي ډلو ګڼ مرکزونه یې له منځه وړي دي. افغان چارواکو ویلي دي چې په عملیاتو کې 413 مخالف وسلوال وژلي دي. چارواکو دا هم ویلي دي چې په عملیاتو کې درنوي افغان پوځیان هم وژل شوي دي. په دې اړه به د خبرونو وروسته د زولا پوپل ریپورت واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمه نړۍ خبرونه تی دا مور کو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی پر دې ټینګار کوي چې د لویدي سره د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې لومړنۍ موافقه د دې ضمانت نه کوي چې ورستۍ موافقه به کیږي. د ورستۍ موافقې په لړ کې به د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر د هیواد باندې نړیوال بندیزونه لري کیږي. راغلی خامنئی نن د پنجشنبه په ورځ په وینا کې ویل چې هغه نه د موقت موافقې طرفدار دی او نه یې هم پر ضد دی، ځکه د هغه په وینا دغه موافقه کامل نه ده او نه کم مکلفیت لري. د یادونه وړ ده چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تیرونه د ایران د اټومي پروګرام په اکلی ابتدایي موافقه د څو ورځو سختو خبرو اترو وروسته رامنځته شوه. خو د ایران ستر مذهبي مشر د مذاکراتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی او وایي چې هغه د یو داسې موافقې طرفدار دی چې پکې د ایران وقار او عزت خوندي وي. ښاغلی خامنئی دغه راز پر امریکا باندې نیوکه وکړه چې د مذاکراتو وروسته د مذاکراتو په تړاو ځینې جزئیات د واشنگتن په تعبیر افشا کړل. ښاغلی خامنئی وویل چې دې کار د امریکا شیطانی ارادې په ډاګه کړې. د ایران او واشنگتن د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې پر څو مهمو ټکو باندې مکررن د نظر اختلافات څرګند کړي دي چې پکې پر ایران باندې د بندیزونو د لری کولو د لړۍ سرعت هم شامل دی. نن د پنجشنبه په ورځ د ایران ولسمشر حسن روحانی وویل چې ایران به وروستۍ موافقه تر هغه پورې ونه مني چې پر ایران باندې ټول نړیوال بندیزونه لری شوي نه وي.
د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر چې نن د پنجشنبه په ورځ جنوبي کوریا ته ورسېدو وایي چې د پیونګ یانګ له خوا د میزایلونو وروستۍ ازموینه دا خای چې د کوریا ټاپو وزمه څومره خطرناک ده. هغلی کارټر چې د جاپان د یوکوتا په هوایي اډې کې جنوبي کوریا ته د حرکت مخکې خبري کولې، خبريالانو ته په ټوکا کې وویل چې کچېری شمالي کوریا د غازموینه د هغه د خارغلس لپاره کړی وي نو هغه ډیر خوشاله دی.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنگتن په یمن کې د اوسی اقیانو نه د ایران د ملاتړ له کبل اندېښمن دی. ښاغلی کیری دا خبره وروسته له هغه نه وکړه چې داسې رپورټونه خپاره سوه چې ټاکه سوې د ایران یوه بیړۍ د فارس خلیج پر لوري روانه سي. د ایران پریس ټی وی د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران دوه جنگي بیړۍ د یمن د اوبو پر لوري روانې سوي دي. په یمن کې هم دا اوس د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي کمپاین روان دی او هدف یې دا دی چې د اوسی اقیانو د پرمختګ خونی ولسی. د ایران د سمندري قواو تورن جنرال حبیب الله سیاری وویل چې د بیړیو هدف دا دی چې د ایران د تجارتي کښتیو د پاره مسیرونه خوندي کړي او په سیمه کې د ایران ګټې خوندي کړي. هغه دا هم وویل چې د سوي جنگي بیړۍ یې ځکه سیمې ته لیږلې دي چې د سمندري غلو مخه ونیسي چې د ایران تجارتي بیړۍ لوټ نه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر د امریکا د پی بی ایس تلویزیونی چینل سره په مرکې کې وویل چې امریکا د اوسی اقیانو څخه د ایران ملاتړ له نږدې نه څاري او پر اکمالاتو باندې هم چې د ایران یمن ته کیږي پام دی. هغه ویل چې یمن ته د ایران څخه پروازونه هم هر اونۍ تړل کیږي.
یو اني شاهد چې د امریکا د جنوبي کیرالاینا ایالت د چارلسټن په ښار کې دی او سپین پوستې پولیس لخوا دی او بي وسلې تور سړی وشتل کېدل په خپل موبایل کې ثبت کړی وای چې هغه په پیل کې د ویډیو په منځ وړلو باندې غور کاوه. فایډنسن د امریکا د NBC خبری شبکې ته پرون د چهارشنبه وویل چې د پولیسو افسر مایکل سلیګر وروسته له هغې نه چې خپل برقي وسله په والټر سکاټ باندې استعمال کړه ټول وضعیت یې په خپل کنټرول کې راوستو. سنتانا وای چې هغه داسې احساس کوي چې ژوند دی د دغه ویډیو له کبله خای په خطر کې ولويږي. هغه وای چې ویډیو یې وروسته له هغې نه د سکاټ کورنۍ ته واستوله چې پولیسو د پیښې په هکله خبر خپور کړو او پکې راغلی و چې سویګر وروسته له هغې نه ډزې وکړې چې سکاټ یې الکترونیکي وسله په نښته کې ځینې واخیستله. د پیښې د قربانۍ کورنۍ ویډیو نیویارک ټایمز ته ورکړه. نیویارک ټایمز دغه ویډیو خبره کړله.
او د هند یو محکمې د ستیام په نامه د کمپیوټر د یوې کمپنۍ مؤسس او د هغه څو مشاورین د میلیونو ډالرو د غلا په تور محاکمه کړی دی. دا په هند کې د لویو کمپنیو د غبن یوه تر ټولو غټه پیښه ده چې د دغه هیواد قضایه قوه تعقیبوي او عاملین یې محاکمه کوي. د حیدرآباد محکمې نن د پنجشنبې په ورځ بیراما راجو د هغه ورور او اته تنه نور عامه اعتماد ته د صدمه رسولو، جعلکاریو، د شواهدو د پټولو او درواغ ویلو په تور محاکمه کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر منو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن نیغ په نیغ اوري. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځای اوسیدونکو وایي چې د ذوالفقار د پوځي عملیاتو لپاره تر رسیدو سره سم په سیمه کې د دولت د وسوالو مخالفینو حضور بیا پراخ شوی او نامنی زیاته شوې ده. عزیز الله پوپل دغه رپورټ را لګلې.
د ذوالفقار پوځي عملیاتو مهمه موخه په شمالي هلمند کې درا پیرسو نو امنیتي ګواښونو لمنځوړل بلکې د چي چارواکي په دې هدف کې ځان بریالي ګڼي. د دفاع وزارت د مزکنیو پوځونو قومندان جنرال مراد علي مراد وایي چې په دې عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو او مافیایي ډلو 250 هغه مرکزونه لمنځه وړل شوی چې د هلمند، کندهار، روزګان، فراه او نیمروز ولایتونو لپاره به تشکیلات ورسخه کول. په دې دوه میاشتنیو عملیاتو کې درونی ویتنه د افغان پوځ او پولیسو سرتیري او 413 تنه د دولت وسلوالو مخالفین وژل شوی. د غرض د ملکی مرجوبلی په اړه د پوز مقامات یوازې د وو تنو ملکی کسانو وژل کېده یا د ویچی په وینا یغه هم د سړک د غاړې په منچاودونه کې وژل سوی. د یادو پوزي عملیاتو د بریالیتوب لپاره د کابل د یو سولو یو رسمي فرقې په ګډون د کندهار له اتل او د هرات له ظفر قلی اردوګانو څخه هم سلګونه کومکی سرتیرو د هلمند د 215 میوان قلی اردو ملاتړ کاوه. د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په شمول د نشي توکو مافیایي ډلو ته هم سخته ضربه رسیدلې.
شما تنها گفته نمیتونم که یک بخشی از هلمند که در اینجا شمال و جنوبش
تاسی سرتیری یوازی نسی ویلای چی ده هلمند یوا برخه چی شمالی او جنوبی برخه کیجی ده وسلوال و مخالفین و لمنگول و سخم داسیمی پاکی کدی. ترسنگ مو ده حقوی مالی سرچینی هم چی ده نشی توکو لقاچاک ده مزوکو ده غصب او یانور و لارو سخت ترلاسه کولی هم مرباندی وچی کدی او زایی مسئولین مو دیتول تا متوجه کدی. خو ځای خلک وایي چې په دې پوځي عملیاتو کې لوی برخه ځان سیمیز اوسیدونکو ته رسیدلې او یوازې تر 2000 پورې کورنۍ لسمی کډوالې سوي. دوی زیاتوي چې د سنگین، باغران، کجکی، نوزاد، مساکله او نومیشول سوالیو یوازې مرکزونه تر حکومتي واکلاندې دي او د یادو پوځي عملیاتو پر بریالیتوب چندان باور نه لري.
د سنگین نوزاد چې د مکمل طالبان پلاس کې داخله د دمبر غاړه د حکومت پلاس کې ده په یزمش په یست کلی کې کده بارکزو کله دی کجو خوریان دی کچارده ده کپانکله ده کده مال سایه ده په دغه یو کلی کې نه د دوی پوسته ست
ته په شورا کې دغه منجز ما پر مونې منجې او کز ما پر نړولو مات دا دی ابسورد دی حکومت ای په زلزلہ چې په دغه ناجومی وځري کبل کمزورا کوي حکومت نسته پر چامر بغاری او به رب ماسه.
پر امدی محل د هلمند ولایتي شورا غړي هم د عامو خلکو پر ځانمنیدو خوښ نشي او وایي چې د ذوالفقار د پوځي عملیاتو پایلې په شمالي هلمند کې کمرنګه او ولسی خلکو ته پکې ډیر ځان رسیدلې. دوی له مرکزی حکومت څخه غواړي چې په دې برخه کې پوره څېړنې وکړي او د روانو نامنوي لپاره بنیادی حل لار پیدا کړي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
دا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د افغانستان د دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو د سیړلو لپاره ټاکل شوی پلاوی وای چې په دغه قراردادونو کې لګ تر لګه د 100 میلیونو ډالرو د غبن حاصل شوی و چې په فسخ کې دوی حکومت ته د زیان مخه ونیولې شو. په دې اړه د کابل نه ممتاز بهیر رپورټ را لګلې.
د دفاع وزارت د لوجستیکي قراردادونو د سیړلو پلاوی وای د افغانستان د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې دغه وزارت یو شمیر لوړپوړي چارواکي خکیل دي چې د 100 میلیون ډالر پر غبن شکمن پیژندل شوی دي. د دغه پلاوی مشر حمید الله فاروقی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل سیړنې ښیي چې د دفاع وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې چې نږدې 1 میلیارد ډالر ارزښت یې درلود د فساد نښې لیدل شوي او په فسخه کېدو یې حکومت ته د 100 میلیونو ډالرو زیان مخه نیول شوی ده. که څه هم ښاغلی فاروقی د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې د ښکېلو کسانو نمونه او شمیره په ډاګه نه کړه، خو وی ویل چې په دغه قراردادونو کې د دفاع وزارت یو شمیر لوړپوړي چارواکي لاس لري. د شخصیتونو مختلفې کټګورۍ زموږ تر شک او ګمان لاندې دي. په همدې خاطر زه غواړم چې په اجمالی ډول تاسو ته ووایم چې د ملي دفاع وزارت یو شمیر مامورین چې په لوړه کچه کې دي، له ډګر جنرالانو نیولې تر ډګروالانو او ښکته رتبو پورې، هغه کسان دي چې د تدارکاتو په بهیر کې رول درلود، لاسلیکونه یې کړي دي او اسانتیاوې یې برابرې کړي دي. ټول د پلاوي تر شک او ګمان لاندې راغلي دي. شاوخوا 2 میاشتې مخکې ولسمشر غنی له هغې وروسته د دفاع وزارت د تیلو د ټولو قراردادونو فسخه کولو پریکړه وکړه چې په دغو قراردادونو کې د نورو وړاندیز شوو قراردادونو د نرخونو په پرتله د څه باندې 200 میلیونو ډالرو توپیر تر سترګو شو. د ښاغلي فاروقي پر وینا د پلاوي څېړنې ښیي چې د تیلو د قراردادیانو او د دفاع وزارت د تدارکاتو د څانګې مسؤلینو ترمنځ د تیلو د نرخونو پر سر له هیواد څخه بهر غونډې ترسره شوي او هڅه شوې چې د قراردادیانو په ګټه لوړ نرخ افغان حکومت ته وړاندې شي. د ښاغلي فاروقي پر وینا هغه قراردادونه چې د غزنفر د تیلو او ګازو له کمپنۍ او د نارترین پراوینس له لوجستیکي کمپنۍ سره شوي، د ښکېلو لوریو د جوړجاړۍ له مخې ورکې د نرخونو ډېر لوړ وړاندیز شوی دی. د هغو محاسبو له مخې چې پلاوي کړي دي، هغه نرخونه چې په پیل کې د دفاع وزارت لخوا اخیستل شوي او په ورته وخت کې هغه نرخونه چې د ایساف لخوا په نړیوالو بازارونو کې اخیستل شوي دي او بیا هغه نرخونه چې د کورنیو چارو وزارت یې له مخې قرارداد ترسره کړی و، دا درې واړه نرخونه د هغو نرخونو په پرتله ډېر زیات ټیټ دي چې له مخې یې له دوو کمپنیو سره قراردادونه شوي دي. دا په خپله ښیي هغه قیمتونه چې دوی وړاندې کړي دي د دولت په زیان. د حمیدالله فاروقي پر وینا د دفاع وزارت د تیلو د قراردادونو ترڅنګ د دغه وزارت پر 1.5 نورو قراردادونو هم د هغوی لخوا څېړنې روانې دي چې پایلې به یې تر راتلونکو 2 میاشتو معلومې شي. ښاغلي فاروقي وویل د تیلو د قراردادونو په تړاو د پلاوي د څېړنو پایلې له 9 وړاندیزونو سره ولسمشر غني ته سپارلې دي چې هغه ته هم د منلو وړ وي. هغه وویل په وړاندیزونو کې یې له ولسمشر څخه غوښتي چې د دفاع وزارت د تیلو په قراردادونو کې ښکېل کسان له دندو ګوښه او دغه قراردادونه بیا داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دا د ولسمشر محمد اشرف غني د کار له پیل څخه تر دې حاله د فساد دویمه لویه دوسیه ده چې تر څیړنو لاندې نیول شوې ده. له دې مخکې د پخواني کابل بانک دوسیه چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي، د یوې ځانګړې محکمې لخوا وڅیړل شوه او له مخې تورنو کسانو ته د بند اوږدې مودې سزا ورکړل شوه او په سلګونو 1 میلیون ډالر نقدي جریمه شول. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې په یمن کې د شیعه یاغیانو سره د ایران په ملاتړ اندېښمن دي. ښاغلي کیری دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د رپورټونو په اساس د ایران سمندري جنگي بیړۍ د یمن اوبو ته نږدې لګول شوې دي. په دې اړه په موکړې د آشنا ټلویزیون د رپورټ ته
د ایران پریس ټلویزیون پرون خبر ورکړ چې دغه هیواد سمندري جنگي بیړۍ د یمن د اوبو په لور خوځېدلې دي. د ایران د سمندري ځواکونو جنرال حبیب الله سیاری ویلي دي چې دا بیړۍ به د سمندري دړمارانو پر وړاندې د ایران د تجارتي کښتیو د لارې په خوندي ساتنه کې مرسته وکړي. خو د پی بی ایس خبری ساعت سره په خبرو کې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وویل چې امریکا په یمن کې د یاغیانو سره د ایران د ملاتړ څخه سرنه
کوي. موږ یمن ته د ایران د مرستې خبره خبرې یو او ایران باید په دې پوه شي چې متحده ایالاتونه به په داسې یو حالت کې پټه خوله پاتې نشي چې سیمه بې ثباته شوي او یا خلک د خپلو نړیوالو سرحدونو نه اخوا په نورو هیوادونو کې په ښکاره جنگ کوي.
په یمن کې امنیتي وضعیت ډیر ښه نه دی. یاغي جنگیالي او دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح ته وفادار سرتیری هڅه کوي چې د عدن ښار ونیسي. له بلې خوا خیریه ډلو خبرداری ورکړی چې د جګړې له امله بشري ناورین رامنځته شوی او خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
بشری وضعیت ډیر خراب دی. د هوایي بریدونو تر څنګ په ځینو سیمو کې او په خاصه توګه په عدن کې نور جنګونه هم روان دي. روغتونونه له ستونزو سره مخامخ دي او نشي کولی چې د زیات شمېر ټپیانو درملنه وکړي. د دې ستونزو تر څنګ په سړکونو باندې هم مړي پراته دي او کورنۍ نشي کولی هغه پورته کړي او خاورو ته یې وسپاري.
د بې سرحده ډاکټرانو ادارې پرون خبر ورکړ چې د پنځو جراح ډاکټرانو یوه ډله او نږدې دوه تنه روغتیایی مرستې د عدن ښار ته رسیدلې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورټ پر بنسټ تر اوسه پورې په یمن کې د جګړې له کابله 643 کسان وژل شوي او 2226 تنه نور ټپیان شوي دي. سید عزیز رحمان د امریکا غږ واشنگتن.
کزه پیار میان یم بل بناوی میان حسه لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حسه بل بناوی میان حسه پخپلا هم پما باد زړه کا هم و وژنی پخپلا هم پما باد زړه کا څشت یار دی شای مینا څشت یار دی شای مینا وژل خاص شایون خاص وژل خاص شایون خاص لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حسه لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حسه بل بناوی میان حسه شایسته دواړه رخسار تر زلف ته ګوره شایسته دواړه رخسار د جهان پمخ بناوي د جهان پمخ بناوي سنبول هسه سمن هسه سنبول هسه سمن هسه لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حسه لکزه پیار میان یم بل بناوی میان حسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حسه لکزه پس غم جان یم بل بناوی غم جان حسه بل بناوی میان حسه زداغدار غرق پوینو بینو بینو زداغدار غرق پوینو لال گولو تا وگورا زداغدار غرق پوینو لال گولو تا وگورا هیت شهید راوڑے لا دے ہت شہید راوڑے لا دے لا ازل کفن ہاسے لا ازل کفن ہاسے لکز پیار مین یم بل بناوی مین ہاسے لکز پیار مین یم بل بناوی مین ہاسے
دلوردن کو نن د خبرو اترو گفتو شنود په پروگرام کې په دې موضوع خبرې کیږي چې د دفاع د وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې نشدې د سلو میلیونو ډالرو غبن شوې ده. نوشابه آشنا صفیه حساس تاسو د دغه خبرې د خبرونه قربانه دي. تاسو هم کولای شئ چې روسته د ټلیفون د لارې په خبرونه کې ګډون وکړي. اوس پام وکړي د مهمو خبرو سر ټکو ته.
د بلخ د اسناف پر محکمې باندې په سوال برید کې تر اوسه پورې 15 تنه وژل شوي دي او لږ تر لږه 25 تنه ټپیان دي. د دفاع وزارت د تیلو په دوو قراردادونو کې نشتې د سلو میلیونو ډالرو غبن شوی دي. د دفاع وزارت د لوجستیک قراردادونو په اړه د تحقیقاتو هیئت نن په یوه خبري کانفرانس کې دا خبره وکړه. د خوست په ښار کې په 14 کې 12 کس ټپیان شوي دي. د افغانستان پوسټ به د رواني سوي کال تر پایه پورې 15 نور هلیکوپټري او شل جنگي الوتکې ورکړل شي. د هلمند په شمالي ولسوالیو کې ځایي اوسیدونکي وایي چې د ذوالفقار د پوځي عملیاتو له پای ته رسېدو سره سم په سیمه کې د دولت وسلوالو مخالفینو حضور بیا پراخ شوی دی او ناامني بیرته زیاته شوې ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنهای پر دې ټینګار کوي چې د لویدیځ سره د ایران د اټومي پروګرام په برخه کې لومړنۍ موافقه د دې ضمانت نه کوي چې وروستۍ موافقه به هم کیږي. د وروستۍ موافقې لړ کې به د ایران د اټومي پروګرام د محدودولو په بدل کې پر دغه هیواد باندې نړیوال بندیزونه لرې کړل سي. ښاغلی خامنهای نن د پنجشنبې په ورځ په وینا کې وویل چې هغه نه د موقتي موافقې طرفدار دی او نه یې هم پر ضد دی، ځکه د هغه په وینا دغه موافقه کامله نه ده او نه کوم مکلفیت لري. یادونه وړ ده چې ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ تېرونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي موافقه د څو ورځو سختو خبرو اترو وروسته رامنځته شوه. امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر چې نن د پنځم به پوره جنوبی کوریا ته ورسېدی وایي چې د پیونګیانګ لخوا د میسایلونو ورستي آزموینه دا ښیي چې د کوریا ټاپو وزمه څومره خطرناکه ده. ښاغلی کارتر چې د جاپان د یکوتا په ویلي کې جنوبی کوریا ته د راکټ مخکې خبرې کولې، خبریالانو ته وویل چې دغه میسایلونو دا په ډاګه کړله چې د کوریا ټاپو وزمه ډیره خطرناکه ده. یو عیني شاهد چې د امریکا د جنوبی کارولینا ایالت د چارلسن په ښار کې د یو پوستي پولیس لخوا د یو بې وسلې تور سړي ویشتل کېدل په خپل موبایل کې ثبت کړي دي. وایي چې هغه په پیل کې د ویډیو پر لمن جوړولو باندې غور کوي. فایډن سنتانا د امریکا د این بی سی خبري شبکې ته پرون د چهارشنبې په ورځ ویل چې د پولیسو افسر مایکل سلاګر وروسته له هغه نه چې خپله برقي وسله پر والټر سکاټ باندې استعمال کړه ټول وضعیت په خپل کنټرول کې راوستي. هغه سکاټ د یو ترافیکي تیروتنې په خاطر ودروي او وروسته چې سکاټ د تیښتې هڅه وکړه پر هغه برید وکړي او تمبرمې وویشتي چې له امله سکاټ نه متره لیرې ولویدي. سنډانا وایي چې هغه داسې احساس کوي چې ژوند یې د دغه ویډیو له کبله شایي په خطر کې ولویږي. هغه وایي چې ویډیو یې وروسته له هغه نه د سکاټ کورنۍ ته واستوله چې پولیسو د پیښې په هکله خبر خپور کړي او پکښې راغلي وه چې سلاګر وروسته له هغه نه ډزې وکړې چې سکاټ الکترونیکي وسله په نښتې کې ځینې واخیستله. د پیښې د قربانۍ کورنۍ ویډیو نیویارک ټایمز ته ورکړله او نیویارک ټایمز د سېشنبې په ورځ په خپل ویبسایټ باندې خپره کړه. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي چې واشنګټن په یمن کې د اوسي اخیانو نه د ایران د ملاتړ له کبله اندېښمن دی. ښاغلی کیری دا خبره وروسته له هغه نه وکړه چې داسې رپورټونه خپره شوه چې ټاکل شوې د ایران یوه بیړۍ د فارس خلیج پر لورې روانه سي. د ایران پریس ټي وي د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ رپورټ ورکړي چې د ایران دوې جنګي بیړۍ د یمن د اوبو پر لورې روانې سوي دي.
د درنو اوریدن کو زمو خبرونه په دې ځای ختمي کی د دری برخي همکاران استودیو تراغلی دي د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره د دری برخي خبرونې ته غوښی.